آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې امریکا او افغانستان په خپلو اړیکو کې یو نوی فصل پرانستلی دی. د فرانسې یو څارندوال ویلي دي چې د الپ په غرونو کې یو جرمنی الوتکه د هغې د پیلوټ مرستیال قصدن راغورځولې ده، او په یمن کې په حوثي شیعه یاغانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د عرب ملکونو عملیات دوام لري. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1400 نوی کال د حمل د میاشتې اومه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې اوه ویشتمه کیږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په هکله د سیاسي چارو د کارپوهانو سره مرکې او د دوی نظرونو مو راخیستې دي. د امریکا ژغ سر مقاله هم په دې خپرونه کې اورېدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امریکا او افغانستان دواړو په خپلو اړیکو کې د هغه په وینا یو نوی فصل پرانستی دی. عبدالله عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته په رسمي سفر راغلی دی او په بیلو بیلو غونډو کې یې ویناوې وکړې. هغوی په واشنګټن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما، خارجه وزیر جان کیری او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره وکتل. ښاغلی عبدالله وویل چې له امریکایي مشرانو سره یې خبرې مهمې وې. هغه د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې دا ملاقاتونه بې ساري دي او حتما به زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ د ښو اړیکو پر دوام ژوره اغیزه ولري. کوم نظرونه چې ښاغلی عبدالله او اشرف غنی په واشنګټن کې د امریکایي چارواکو سره د خپلو ملاقاتونو په وخت څرګند کړي دي، د هغو نظرونو سره بالکل متضاد دي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د خپل حکومت په وخت کې د امریکا سره په اړیکو کې درلودل. عبدالله عبدالله پرون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او امریکا د اړیکو په باب د واشنگټن د هریټیج فاونډیشن په موسسه کې وینا وکړه. هغه وویل کله چې د او اشرف غنی پروسږ کال په سپتمبر کې په کار پیل وکړ، د افغانانو سره نوې هیلې راپیدا سوې او هم په نړیواله کچه زموږ د انډیوالانو هیلې لوړې سوې. له بلې خوا اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون سره د ملاقات لپاره نیویارک ته سفر کړی دی.
فرانسوي چارواکو ویل دي چې د جرمني یو جیت مسافر وړونکی الوتکه چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې د آل په غرونو کې راولوېده او ټول 150 پرلی ووژل سوې، د دې الوتکې د پیلوټ مرستیال دا کار په قصدي توګه کړی و. د مارسل سارنوال برایس روبین د ویرجن خبر پرون د پنجشنبې په ورځ په تلویزیون کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د نړۍ مشران او د تلویزیون نندارچیان یې حق حیران کړل اعلان کړ. روبین وویل چې سبڅوی آواز دا ښیي چې اوویشت کلن کو پایلوټ اندریاس لوبیتس چې اصلا جرمني تبعه و د الوتکې پایلوټ د پایلوټان د کوټې څخه د باندې بند کړ چې دننه ورنسي. هغه وویل چې وروسته لوبیتس د الوتکې کنټرول له لاسه ورکړ او په داسې حال کې چې د الوتکې سرعت په ساعت کې 200 کیلومتر و هغه د الف په غرونو کې راولوېده.
د خلیج د عرب ملکونو جنگي الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په ځایونو باندې په داسې حال کې بمباري وکړې چې د سعودي عربستان په مشرۍ تعرضي عملیات دوام لري. دغه هوایي حملې د یاغیانو په نظامي اهدافو او په پایتخت سنا کې چې یاغیانو نیولې او همداراز په عمومي هوایي میدان باندې روانې دي. حوثي شیعه یاغیانو ویلي دي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 13 کسه وژل سوي او 24 تنه زخمي سوي دي. د سعودي عربستان یو نظامي نتاق وویل چې په دې حاضر وخت کې داسې پلانونه نسته چې ځمکني قواوې دې یمن ته داخل سي، مګر هغه وویل چې که ضرورت سي نو د سعودي او د هغه د متحدو ملکونو عسکر دې ته چمتو دي چې دا کار وکړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر عادل ال جبیر پرون د سینن تلویزیون ته وویل چې د سعودي عربستان د دې عملیاتو هدف دا دی چې د دغو تندلارو ملیشو مخه ونیول سي چې یمن وننیسي. هغه وویل چې سعودي عربستان د حوثي یاغیانو سره خبرې وکړې مګر هغوی دا خبرې رد کړې. هغه دا هم وویل چې سعودیانو څو میاشتې د سپینې ماڼۍ سره هم په یمن کې د احتمالي نظامي عملیاتو په اړه له نږدې سلا مشورې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا د سعودي عربستان د دغو عملیاتو دپاره لوجستیکي او استخباراتي مرستې برابروي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د یمن په شمول په څو مهمو مسایلو باندې په تلیفون کې خبرې وکړې او وعده یې وکړه چې د ترکیې سره له نږدې همکاري وکړي. ښاغلی اردوان د فرانسې تلویزیون ته وویل چې ترکیه په یمن کې د سعودي په مشرۍ ماموریت ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د چهارشنبه په ورځ د عراق ځکنیو قواو د امریکا د جنگي الوتکو سره یو ځای د هغه ملک په شمال کې د تکریت په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې سخت حمله وکړه. د امریکا ژغ خبریال ایزر مرداک د قاهره څخه په دې اړه داسې رپورټ را لېږلی دی.
د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ملیشو باندې د چهارشنبه پر ورځ د ائتلاف او د عراقي قواو د هوایی او د عراقي قواو د ځمکنۍ قواو د بریدونو اخري مرحله رسیدلې دي. هغه وایي
الحقيقه نفذ الضربات باعداد كبيره جدا وكانت مؤثره تاثير مباشر على المجاميع الارهابيه.
غوی چې هغوی د بری تمه لري مګر دانش ویلې چې دا به څومره وخت ضرورت پیدا کاندي. که چیرې عراقي قواوې تکریت او په نورو ښارونو خپله قبضه ټینګه کړي نو بیا د دې پلان شته دی چې د موصول ښار ته چې د 1 میلیون نه زیات اوسیدونکي لري او د اسلامي دولت په نامه د ډلې غړو پر قبضه ټینګه کړي د دوی پرمختګ شروع شي. د منځنی ختیځ د چارو یو سیاسي تحلیل کوونکی هشام قسیم وایي چې هلته په عراق کې د غربیان مداخله ممکن وزلا پسې کړکې چنه کړي ځکه چې غربیان په عراق کې د داسې فوز ملاتړ کوي چې زیاتره یې شیعګان دي. هغه وایي چې هلته په منځنی ختیځ کې په محلي سویه نه بلکې په سیمه ییز ډول هم د مثال په ډول د شیعه ایران او د سنی عربستان ترمنځ د قدرت یو انډول ته ضرورت شته دی. په همدې توګه د مصر د باندنیو چارو د وزیر پخوانی مرستیال سفیر عبدالله العشیل ویلي چې په عراق کې سنیان له دې نه ویره لري چې د خپل ملک په داخل کې به د ایران نفوذ او قدرت زیات شي. لکن د عراق فوز د دغې ویرې د لرې کولو دپاره اوس کوشش کوي چې شیعګان او سنیان دواړه په خپل فوز کې د دې دپاره شامل کړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له ماتې ورکړي.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنز د زروي چارو خبري پرون د پنځشنبه په ورځ په سویزرلند کې په داسې حال کې بیا شروع سوي دي چې د موافقې د پاره د ورستي مهلت را رسیدو ته فقط څو ورځې پاتې دي او له بلې خوا په یمن کې جګړو په دې خبرو باندې تاثیر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د دې خبرو د پیل کېدو څخه مخکې وویل چې د یوې موافقې د منځته راتګ دپاره یو بدیل دا دی چې ایران دې ته پرېښودل سي چې خپل زروي پروګرام په بشپړه سرعت سره پر مخ بوزي. هغه دې ته اشاره وکړه چې هغوی چې د دې خبرو مخالف دي کولی سي یو بل د تطبیق وړ او واقعي بدیل وړاندې کړي. د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی دفتر وویل چې جمهور رئیس پرون د پنځشنبه په ورځ د برتانیې صدر اعظم ډیوید کیمرن ته په تلیفون کې وویل چې ایران د ملی او بین المللي ګټو په اساس کار کوي او موږ باید دغه استثنایي موقع له لاسه ورنکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری او ظریف د یمن په اړه لنډې خبرې وکړې مګر نور توضیحات یې ورنکړل. د امریکا متحده ایالات په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې چې ایران یې ملاتړ کوي د خلیج د عرب ملکونو د هوایي حملو طرفدار دی.
د عفو بین المللي مؤسسې چې د بشري حقوقو یوه لویه مؤسسه ده ویل دي چې فلسطیني مبارزینو تیر کال د غزې د جګړې په وخت له دې کبله جنګي جنایتونه کړي دي چې د اسرایل او فلسطین په ملکي وګړو باندې د غیر رهنمایي سو راکټونو او هوانو حملې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل اوس په مکرې زموږ د خبرونې دی مرکیته. امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د راوستو په هڅو به څه اغیزه وکړي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سیدی وایي چې په سیمه کې د سولې په مخ کې یو لړ خنډونه سته او د امریکا څخه جدي توقع کیږي چې دا خنډونه د مخې لرې کړي. موږ د سیدی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره ډېرې زیاتې الیزلې په ملي او بین المللي سطحه باندې شوې دي او لا هم ادامه لري، نو د جمهور رئیس اشرف غنی دغه سفر چې په افغانستان کې زر تر زره سوله راشي او د وسلوالو طالبانو سره روغه جوړه وشي، څه تاثیر به سولې پر راتلو باندې ولري؟
سیاسي سوله باید تعریف شي نړیوالې ټولنې ته او په داخل کې او سلسله افراطي عناصرو ته چې په حکومت کې هم وجود لري، د جناب ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې قناعت ورکړ شي چې سیاسي مصالحه یو ضرورت دی.
نو د اشرف غنی حکومت د ځلې په دې سفر کې په دې برخه کې څنګه کولای شي مثلا داسې یو پروګرام وړاندې کړي چې واقعا دوی سوله راوسته شي؟ امریکا خو ویلې دي چې دا ستاسې خپل کار دی، موږ صرف یو همکاري او ملاتړ کوو.
د امریکې متحده ایالات او نړیواله ټولنه په پاکستان باندې، د پاکستان په اصلي اسټابلیشمنت باندې تاثیر راوستلی شي چې په عمل کې صادقانه برخورد وکړي. د ملکی حکومت د پاکستان خط جدا دی، اما دا چې څومره به پاکستان اصلي اسټابلیشمنت ته قناعت ورکړ شي چې په سوله کې د پاکستان د خلکو، د سیمې د خلکو او د افغانستان د خلکو چې زیاته قرباني ورکړي خیر دی. دا هغه مسایل دي چې امریکا په باندې تاثیر کولای شي، امریکا په باندې په اصطلاح کلک اثر اچولای شي. د سولې میکانیزم کې اوس سلسله موانع شته دي په نړیواله سطح کې او په عمده ډول از موانع په پاکستان کې وینم چې په دې مورد کې متاسفانه داسې ځواکونه شته دي چې هم افراطیت ایجادوي، هم افراطیت تمویلوي او هم د افراطیت په تمویل کې د خپل جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. په دې مورد کې امریکا او د امریکای متحده ایالات سخت مرسته کولای شي.
څه ډول مرسته کولای شي، مستقیم یا غیر مستقیم، چې واقعا سوله راشي؟
زه فکر کوم دا یو پکیج او یو همه جانب برخورد ضرورت لري. د مثال په ډول د امریکای بی پایانه مرسته چې پاکستان ته ورکو، مالی مرسته چې ورکول کیږي، دا باید په مشخصو اقداماتو په کولو باندې مشروط کړئ شي.
نور لارې شته ده پاکستان باندې چې مثلا دې ته حاضر کړی چې طالبان پرې دي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي؟
په سیاست کې خیر او خیرات نشته، په سیاست کې منافع او مسالې دي. د پاکستان استابلیشمنت باید په دې معتقد کړی شي چې په جنگ او افراطیت کې د دې د خلکو د رنز او د کړاو خبر ده او د منطقې د رنز او د کړاو خبر ده او دا د دې په ګټه نه ده. اساسي مرکزی نقطه دا ده چې دواړه جانب د جانب مقابل نه داسې د مشروعیت شرایط په اصطلاح وړاندې کوي چې زما په پوها باندې دا هغه مرجع نه ده چې هغه به تزیه کړي. د افغانستان قانون اساسي او لاسته راوړنه د طالب نه مشروعیت اخستل او د حزب اسلامي نه مشروعیت اخستل زه فکر کوم دا غیر مواجه مرجع ده. د افغانستان قانون اساسي د ملت انتخاب دی او موږ په دې باور یو چې ملت به هم دغه انتخاب کوي. که چیرته موږ د طالب نه د امارت اسلامي خبره واخلو چې تا دا خبره مکو نو خو بیا هغه طالب نشو. په دې خاطر باندې دغه مطالبات او دغه شرطونه زما په کوه باندې په دغه مرحله کې اضافي خبر ده. امریکا هغه خپل تاثیرات چې په منطقه او په سیمه او په افغانستان کې او په دغه حکومت کې لري زه مطمئن یم چې د قناعت په صورت کې چې امریکایي جانب ته قناعت ورکړ شي په دې مورد کې خپل مشخص تاثیر لرلی شي.
ډیر تشکر ډاکټر صاحب محترم، ډیره مننه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدي. قدر من اوریدونکو، ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته د سې شنبې په ورځ وینا وکړه. دا چې د دې وینا څخه څنګه هرکلی وسو او د دې وینا غټ ټکی څه و، موږ په امریکا کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون د استازي انتظار خادم سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. انتظار خادم صاحب، اول کرته ووایاست چې تاسو چې د ولسمشر اشرف غنی وینا اورېدله، په دغه وخت کې تاسو څه احساس کولی او د دغه وینا په ذریعه څنګه وسوه په امریکا او کانګرس کې؟
ډېر ورته کلمه ده ولسمشر غنی خبرې اورېدلې په داسې حال کې چې په افغانستان کې مو د ده په کمپاین کې وخت تېر کړی دی، ما د پاره ډېرې خوشبینوونکې وي. ولسمشر غنی په خبرو کې څو محتویات ضبط شوي وو. د دې خبرې له اوله د ابتدا نه تر انتها پورې هیله خوشبینوونکې وي. اصلا افغانستان ولس ته، اصلا د امریکا دولت ته دا باور ورکاوه چې ګواکې په افغانستان کې داسې زحمت رامنځته شوی دی چې په خپل ځان باندې به بسیاي، سره دی چې موږ په مالی برخه کې، موږ د فساد په برخه کې، موږ د امریکایانو د قواو د نشتون په برخه کې حتما ستونزې لرو. مګر په مقابل کې که چېرته نړۍ د امریکا سره، د افغانستان سره مرسته وکړي او خپلې مرستې جاري وساتي، صادقانه وساتي، رښتینی وساتي، نو په افغانستان کې داسې زحمت رامنځته شوی دی، داسې ګډ حکومت رامنځته شوی دی چې کولی شي دغه لوی بار چې ولس ورته سترګې پر لار دی منځله ورسوي. فرضاً د دې په خبرو کې یو خبره دا وه چې زه د افغانستان هر ولایت ته، هرې سیمې ته، هرې ولسوالۍ ته تللی ما، هر جنرال، هر قومندان له نږدې پېژنم. د خپلو معدونانو سره د دې دومره پېژندګلوي یا د امریکا ولس ته داسې اعتماد ورکول، دا په دې معنا باندې چې زه د خپل کلي، د خپل درد، د خپلو خلکو له رواني حالته خبرې ما، د خپل خلکو له کلتور او کلچر خبرې ما، دا په دې معنا باندې که چېرته تاسو ما سره لاس یو کړئ نو هغه پرتی پلار کې پرتی ستونزې هغه به زه په تمام معنا باندې حل کړم.
انتظار خادم صاحب، ولسمشر خو د افغانستان د وضعیت او د تیرو دولس کلونو د لاسته راوړنو، مشکلاتو او ضرورتونو په اړه خبرې وکړې، نو دا په دې باره کې ستاسې له نظره د دغه وینا غټ ټکی څه وه؟
کومې خبرې چې ولسمشر وکړې او کومې ستونزې چې د افغانستان په حق باندې یادې کړې، دا بالکل واقعي دي، رښتونې دي، او په ټوله معنا باندې کوم هغه تحرکات او هغه غبرګونونه چې زه په امریکا کې وینم د دې سیاسي چارواکو له نظره، دوی فکر کوي چې ولسمشر غني په داسې حالت کې امریکې ته راغی چې کاملا موږ له یو لړ ستونزو سره مخامخ یو، کانګرس د جمهور خواهانو په لاس کې دی. مګر خوشبختانه چې د ستونزو په اړه باندې چې په افغانستان کې اوس پرتی دي، هم دواړه حزبونه یو نظر لري او هغه مرسته چې باید راتلونکي کې د افغانستان سره وشي د هغوی په اړه باندې نظر لري. فرض مثال که اوس ولسمشر اوباما د امریکانو د فوجونو د وتلو خبره کوله، جمهوری خواهان وار د مخه په دې باندې یقیني و چې په افغانستان کې باید د عراق تجربه تکرار نه شي. نو هر هغه مسایل چې په لنډه توګه کوي، هر هغه مسایل چې بحث شو، هغه ستونزې چې په ډاګه شوې، د هغه مرستو غوښتنه چې وشله، فکر کوم چې کاملا واقعي او منطقي وي.
خادم صاحب، دلته په امریکا کې د افغانستان په اړه څومره توافق نظر موجود دی او آیا امریکا به د افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي؟
لکه څنګه چې ولسمشر غني د دفاع وزیر اشتن کارتر سره او د جان کیری سره پریس کانفرنس درلود، هغه کې ویل چې موږ نه غواړو چې نو افغانستان د خلکو پر اوږو باندې بار پاتې شي. دا تر ټولو مهمه او هیله منده خبره وه. په امریکا کې د دې خبرې ډېر زیات استقبال شو او دا خبره رامنځته شوه چې ګواکې په افغانستان کې نه تنها دا چې زحمت دی، بلکې اراده موجوده ده. نو د دې په خاطر باندې چې افغانستان کې ستونزې پرتې دي، افغانستان کې ستونزې تنها نه شي حل کېدلی، زمونږ د لوده ته مرسته اړتیا شته دی. ولې دوه خبرې؟ یو دا چې دا خلک، یعنی افغانان، اراده د اصلاحات لري، دویم دا دي چې مټې رابډ وهلي دي، په اتفاق په اتحاد باندې کار کوي. تاکه دغه دوستانو او لیدونکو شاید لیدلی وي چې ولسمشر غني هم په وینا کې او هم په کردار کې د ډاکټر صاحب عبدالله سره داسې چلل وکړ چې خلکو ته وښوده چې باقي موږ په هیڅ وجه باندې کومه ستونزه نه لرو. په داسې حال کې چې نه هم د سیمې په هیوادونو کې دا تجربه صادقه لري، نه هم د اساسي افغانستان په اساسي قانون کې دې لپاره کوم وضاحت شته دی. داسې هم انګېرل کېږي چې د دې دواړو ټیمونو ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې پرتې دي. مګر ولسمشر غني له کامل حکمت نه کار واغست. هغه وویل چې چېرته زما د ډاکټر عبدالله سره د هغه د ټیم سره مشکلات دي، هغه زما کورنۍ مسله ده. دا چې نړۍ ته راغلی ما د نړۍ سترګې پر ما دي،
تاسو حال کې باید د سیو خدمت او دامت خبر چې نړۍ ته دا په داتا ثبوت باندې ورسوم چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ. زمونږ موږ کې هیڅ مثلا نشته دی. زمونږ ټول سیاسي ستونزې کورنۍ ستونزې دي. په بهر کې موږ یو یو، د دشمن لپاره یو یو، د اصلاحاتو لپاره یو یو. نو دا یو مسله وه. دویم مسله دا ده چې د مرستو د اعطا مسله یا د مرستو د ورکړې مسله، دا مسله هم په امریکا په سیاسيونو کې د ښه استقبال سره مخامخ شو. هم په افغانستان کې، په امریکا کې عام وګړي د دې استقبال کوي او په دې فکر باندې دي چې په هیڅ وجه باندې امریکا افغانستان تنها نشي پاتې کېدلی. موږ مجبور یو، مکلف یو په اخلاقي لحاظ باندې چې کچې ته موږ له افغانستان ووځو، هم بیا هم باید خپلې مرستې له افغانستان سره جاري او دائمي وساتو.
کور دي ودان. ډېره مننه انتظار خادم صاحب.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس په مکرې څو مهم خبرونه ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امریکا او افغانستان دواړو په خپلو اړیکو کې د هغه په وینا یو نوی فصل پرانستی دی. عبدالله عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته په رسمي سفر راغلی دي او په بېلوبېلو غونډو کې یې ویناوې وکړې. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې د جرمني یوه جټ مسافر وړونکې الوتکه چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې د الپ په غرونو کې راولویده او ټولې سپرلۍ 150 سپرلۍ یې ووژل سوې، د دې الوتکې د پیلوټ مرستیال دا کار په قصدي توګه کړی و. د خلیج د عرب ملکونو جنگي الوتکو پرون د پنځشنبې په ورځ په یمن کې د حوثي شیعه یغانو په ځایونو باندې په داسې حال کې بمباري وکړې چې د سعودي عربستان په مشرۍ تاروزي عملیات دوام لري. دغه هوایي حملې د یغانو په نظامي اهدافو او په پایتخت سنا کې چې یغانو نیولې او همداراز په عمومي هوایي میدان باندې روان دي، او حوثي شیعه یغانو ویلي دي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 13 کسه وژل سوي او 24 تنه زخمي سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د زروي چارو خبرې پرون د پنځشنبې په ورځ په سویزرلند کې په داسې حال کې بیا شروع سوي دي چې د موافقې دپاره د وروستي مهلت را رسېدو ته فقط څو ورځې پاتې دي، او له بلې خوا په یمن کې جګړو په دې خبرو باندې تاثیر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد ظریف جواد سره د دې خبرو د پیل کېدو څخه مخکې وویل چې د یو موافقې منځته راتګ دپاره یو بدیل دا دی چې ایران دې ته پرېښودل سي چې خپل زروي پروګرام په بشپړه سرعت سره پر مخ بوزي. د عفو مین المللي موسسې چې د بشري حقوقو یوه لویه موسسه ده ویلي دي چې فلسطیني مبارزونو تیر کال د غزې د جګړې په وخت له دې کبله جنګي جنایتونه کړي دي چې د اسرایلو او فلسطین په ملکي ولګوړو باندې د غیر رهنمایي سوو راکټونو او هوانونو حملې وکړې. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبې په ورځ د هغه هیواد لوړپوړو امنیتي چارواکو ته وویل چې روسیا باید پیاوړی او قوي سي. هغه لویدیز په دې وغنده چې د روسیې د بې ثباته کېدو هلې ځلې کوي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې په بریده ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمته د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-31. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-00-01.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تون لارې تشدد اوس نړیواله ټولنه یوه ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کړې ده. تون لارې افراطیانه نه غواړي چې زموږ له کلتور، اقتصادي او مذهبي اختلافاتو نه په خپله ګټه کار واخلي چې د شک او بې باورۍ تخم وشیندي او همدغه راز خلک استخدام کړي او افراطیت ته راکش کړي. مګر تونلارې تشدد داسې یو غواخ اده چې ملي سرحدونه هیڅ نه پیژني، خپل قربانیان د ملت، جنس، عمر، قوم یا مذهب په اساس نه انتخابوي او ځکه موږ ټولو ته غواخ مخامخ دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل موږ باید د افراطیانو خبره وانه ورو چې وایي زموږ اختلافات زموږ له وعدو نه ډیر مهم دی چې هدف یې توندلارې تشدد ته خاتمه ورکول دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل توندلارې تشدد د لاسه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک وژل شوي دي او د ټولو نه زیات مسلمانان ورنه هم وژل شوي دي. بې له دې چې قوم، عقیده یا وطن په نظر کې ونیول شي، هر یو له موږ نه یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. موږ باید ترورستانو ته دا څرګنده کړو چې د دوی په ځای چې موږ بې اتفاقه او وویشي سره، د دوی تکتیکونه موږ سره لا نور متحد کوي او زموږ اراده قوي کوي. دی وایي
Whatever one's individual experience might be, there are no grounds of history, religion, ideology, psychology, politics, or economic disadvantage or personal ambition that will ever justify
فردی تجربه چې هر څه وی وی با د تاریخ، مذهب، مفکوره، رواني، سیاسي یا اقتصادي ورسته پاتې کېدل یا شخصي لوړه ارزو با د ماشومان وژل، تختول یا د تنکي و جنکو بي فتح کول یا د بي وسلي ملکيان وژل هیڅ کله توجیه نکړي. دغه عام قتلونه په دلیل نشي برابرې دی، دوی نشي بخل کېدی. جمهور رئیس باراک اوباما د فبروري د میاشتې په آخر کې په واشنگټن ډي سي کې د درستې نړۍ د محلي او ملي حکومتونو، د مدني ټولنو او د خصوصي سکتور د استازو د غونډې کوربه و. دغه استازو په ګډه نه یوازې د سل په ګډون په توندلارې تشدد خبرې وکړي، مګر په هغو لارو چارو باندې هم وغږېدل چې د توندلارې تشدد د راپیدا کېدو په مخنیوي او د دې د محرکینو په غوږ خوړلو باندې هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکي ټینګار وکړ چې وایي موږ باید د مدني ټولنې په خاصه توګه د ښځو، د ځوانانو د رول په تقویه کولو او په قربانیانو باندې ټینګار وکړو او د دې ډاډ ورکړو چې مدني ټولنې کولی شي اقدامات وکړي. موږ ته په کار ده چې باوري اوازونه په ګوته کړو او زیاتې کړو چې مذهبي او نورې زده کړې ته یې پراختیا ورکړو چې زغم، سولې او د ټولو مذهبونو لپاره احترام تقویه کړي. موږ ته ضرور ده چې د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وروسته پاتې کېدو غم وخورو چې دا د دې ستونزې یوه برخه ده. استازو د عالي غونډې په پای کې چې په ګډې کاري ایجنډا باندې به کار کوي چې د توندلارې تشدد په مخنیوي کې به د نړیوالې ټولنې لارښوونه وکړي. د دغې غونډې برخوالو دا درک کړله چې یوازې ګډ تماس له لارې، نه یوازې د نظامي لارې نه، نه یوازې د حکومتونو له لارې نه، نړیواله ټولنه د دغې اوږدې مودې ستونزې غم خوړلی شي. موږ په دغې اوږدې ستونزې کې راګیر یو. موږ راتلونکي نسل ته څرګند پیغام رسوو چې د دوی راتلونکي به د ترورستانو ایجنډا او توندلارې مفکوره چې دوی یې تعقیبوي ونه شي ټاکلی. د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به ونه رېږدو او موږ به په ګډه کار ته دوام ورکوو. زموږ ګډ امنیت زموږ د ګډ عکس العمل پورې اړه لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې. او هیر مونیسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم مستر خدمت کیو. اوس د تاریخ پرونی محترم همکاران حاضر دي، دوی به په لاند وخت کې تاسو ته خپل پرونه واوري. پس دوی کې قدر مشرف ته دي او حافظ اسکی دي، دوی به خپل پرونه تاسو واوري. تاسو مشرف